په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مختوریو نن هم د مصنوعي ذهانت پر موضوع باندې خبرې کوو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دی نوموړي د تحریک انصاف ګوند له غړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه یو مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه نن سهار خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي په راپور کې د طالبانو د اعلان چې د تېرې اپریل میاشت په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرژوبلې د پر ضدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر را سرغړونې رد کړي دي ملګری ملتونه وایي چې د میتر ومینټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8001 نوي ملکي وګړي وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4015 ملکیان ټپیان شوي دي د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پیښې شوي چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ ویلي ګمان کوي چې د امر ژوبلې حقیقي شمېرې بله ډېرې زیاتی وی ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت د ماسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي گذشت ترسره شو دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي د ولسمشر پوتین په مشرۍ په ماسکو کې نننۍ رسمي گذشت د تیر په پرتله نپیکخ کاری د خلدې سرسره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزی آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی وو
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانه یو نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي ګټي او تاوانونه یې څه دي ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه د دغه ټیکنالوژي آینده به څه وي د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ بیل ډرایور موټر د سری پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي یو ډول بوهان په 1950 میلادي کال کې دي ته موظف شي او چې داس یو دسګا جوړ کړی چې د انسان د مخ په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیل برخې شامل وي، لاغړلې دا چې په نړۍ کې د ستونزې چې موجود دي د دې ستونزې حل ستکړې دندې او لنور سره د اړیکې نیولو بیلابیل لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغینوم باندې یادیده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته د اواز لاره په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهاند د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه 15 کلن بریټنوی پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مصنوعي مسونیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډیر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤون دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني برات ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایله کې ک حبیبی صاحب لا تاسو واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وته وکړه، دغه 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 پایل موډل ښه تیار کړی دقیقا په 1950 کلونو څخه راپدې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموعه په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او شپږم تر لسم کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه وه، او یوازې په هغه د مصنوعي هوش په برخه کې چې کوم ساینټیستانو کار کاوه هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کېده. کولونونه د 2010 او کم کلونو څخه را پدې خوا تر نن پورې موږ وینو چې زخت زیات دی برخې اندي الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامیکسونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د الګوریتمونو څخه په استفادې
حبيبي صاحب په دخلګو په جبا ډیر ساده یو وایو از موږ رادیو په لرو پروتوسي مو کې اوریدل کیږي کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټیکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې په ورته امکانات نو چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري او هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلای شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پایل شوې دی څنګه پایل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي
ګورې زین ماشين مې دی اوس موږ لږه کا فاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري او ستاسو د ترسو د وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کوي راغه مشخصه د تاسو ته پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده د ډېر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي د ډېر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکول او توان ورکوي د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي د خپل دانت مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغه انستال سی دی او هغه له بل سره وصل دي نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایت شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د توان ورکړي چې یو بل سره خبري وکړي او د کمپیوټر په برخه کې چې دی موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټر شبکو په وسایل په طریقه باندې وسایل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي خو د مصنوعي هوش د نړۍ خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخسي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوند دي مثال په توګه یو چیرته وسیلان د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیلان د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څرګندغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زبانی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي دا له هغه وسلو څخه چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لسیزې په دې برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشین ته ورکول شاید وکول شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ویټ راو ګرځم دا پختنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مسنوي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو ته وای هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مسنوي ذهنیت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په باندې خبرې کوو، دا ټول د مسنوي ذهانت په برکت باندې کېږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مسنوي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو. او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدی شي آینده کې دغه مسنوي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان نه صلاحیت واخلي. ایا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، به ته د انسان د صلاحیت واخلی او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر او خدا ویل دي چې دا بل انسان واک واخلی، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دي دا ماشين نه سړي دا لګره بدون مغلق نه دي، څه موږ فکر کوو ریاضات دي شه دا ریاضات ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې د مسنی زنات ذهانت مګم بیا زیات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي دا مشکل پیدا کړي په آینده کې، کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی دیوغو دی دا اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه یا یو سوال د فکر کوه دغه هغه جواب درکو. ګوګل کې هغه شیان چې دی جوړ کړی و همدغه مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوړي، یعنی مطابق د تا د عقیده، مطابق د تا د غشیانه باندې باور لري هغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سي چې پوینټه کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې د خطر ده. بیرته تاسو ته د خبرم چې وکړل چې او کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغت سره وایم چې تاسو وایي چې لوګیونه کې موږ اورېدونکي دا ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړي چې څنګه په دې پوسي کوم اسان. تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر باندې تفاوت نشته. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولای شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د په نوم د پایتون سره هغه زده کړئ او بالغ نه د یو لس کسو عکسونه واخلئ، صحیح ده؟ صرف په خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې تاسو دغه تلیفون تاسو زده دغه پایتون هم زده کړئ، د په دغه وسیلې سره د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت وروښئ. کوډی دنه سخت نه ده، دغه کاری دنه سخت نه ده، بالغ نه چې دا زده کړل تاسو د خپل اجازه شته یو کمره کېږئ، هر ور رسید یو څوک د تاسو د ورځې شت راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا تلیفون ویلې سي سي دا سړی تاسو پیژنې کنه پیژنې، د دې سړی نوم څه ده، دا څوک و او دا څه دا شی دا ځکولې سي. یو نیو ګری سیستم ډیر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې ځد شه، اما څنګه ورته وایي دا عکس د احمد دا د محمود دا د کلبی دا بولغه نه ار ور رسید دی کمیل لا هغه نه فروینی دا تاسو ویلې سي سوال دا د احمد راغی دا د محمود راغی دا د کلبی راغی ځوتنه په دې ساحه کې نه ده، په ساحه دي بانکي کې هم داسې ده.
شفق دا یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې حالت ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ولورزده کی؟
یو شی ده په پرتله ساحه کې، یو شی ده په نامه د رینفورسمنت، یو قسمت ده دغه کې ماشین خپل صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چې په مثلا کتور توې ماشین ته چې زه غواړم چې دا د ما په دمځ کې اوکې دغه مقدار د غنوم سکل لاس سل کیلو کړي وکالت یو نیم سل کیلو وکړه، صحیح ده؟ څنګه چې زیات کړي لې څومره وکړه دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید او کاتر رقم وو ور کاتر رقم دا زکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته حاصل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستاتې کو کدی داز وکولې چې د مال په اړه نو سبا په کله کو چې دی او شی ذکر لته وو دا دی کله د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لاری ونیسم دغه شی بایستې بهتری د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تر تو ایته اوکې زه او ملک ما زغوار بسید دیمونگا جای طول دنیا باندې اداره او کو بالا غنه دای دا طریقه پیدا که دای پروگرام نشتکه ولیسی دای انترنت که لاری چاری سنگی ولیسی دای دست شاخه پا ملکونه باندې عمله او که دیگو دیو طول برکونه قطع که صحیده؟ طول سیستمونه حق که تلفونی را بر طول قطع که داغ دارو نسته تروس پوره غجایی که مگه نیو داغ دی یاو دارستا مگم سلسل موگا باورنی چه دا داشه گوگوسی که بنسی تروس پره موگا پا دی عقیده یو چه دا دیر بنیادی دا او چیشه چه رزکه اغا برس در کهی مگم او امکان استا چه دا چه افشه بسی
من نشه فقط سیب تستی ببیر چرا و گرزم از سهر سیب که تستی تراشم د مصنوعي ذهانت په ټول کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې زموږ د دونورو قدرمنو میلمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي که نور هم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډېر زیاته مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو مېلمنو او اوریدونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا په ټوله کې وړاندوینه ډېره سخته سړی وایي چې لس کاله شل کاله وروسته به مارکیټ څه ډول وي دندې به څه ډول وي اما دغه وروستیو دوه درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راښیي چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده له خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لسګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیاتې دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دوی اخیستې دي یا دوی پر مخ وړي ډېری دا لویې کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز د وروستیو کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کړو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېری دندې یې ای آی ته په لاس ورکړي یعنی بدیل یې درلودو او تولید کچه هم ډېره لوړه شوه حتی په دې برخه کې چې ډېرو لویو لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پورې پر معلومات او ډیټا باندې ولاړې دي هغه ما ستر ډېره برخه دې برخه کې لولم تر راتلونکو درو څلورو لسیزو پورې البته یو سناریو دا ده چې کېدی سي یو دوه درې میلیارد کسان یا مصنوعي ذکاوت بې دندو کړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړه کړي یعنې خلک د دې په خاطر شکایت ولري مهارتونه به ډېر لوړ وي پخوانۍ دندې عادي دندې ډېری تکراري کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه که روباټونه دي هغه که سافټویرونه دي هغه که باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده چې یو لوی کتله د خلکو البته نه دي خاص هیوادو البته کېدی سي په ډېری هیوادو کې هماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم هماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به که واقعت وایي پیس په درد نه خوري ځکه دوی ته باید هرچېته اړتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه هغه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېر حد پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خوله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کېږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د پنځو زره کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي دي مغز ډېر وده نه ده کړې یعنی له نندرتالونو سره موږ ژوند کول شپېته اویا زره کاله مخکې موږ او د اوسني انسان چې هغه وخت و دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه په اصطلاح استدلال او هغه د تصمیم نیونه کچه کال پر کار دوه چنده کېږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخه کې جدي دي نورو برخو کې به کېدی چې ګټې ډېرې ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان لسه هیڅ خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د اوس 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څلور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کې چلدل کیږي. زه ستړي را شرکتونه څارم، ګورم د تولید کچه سي لوړه شوی ده، همده دلیل سي وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي، خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه،
یعنی ساسي هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشين کولای شي، انساني کولای شي، دغه څو چندې ماشين خې کولای شي، پلنډ وخت کې کولای شي، د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څو مثال ویم، لکه د قانونو کیندل دي، یا په ټوله کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت را شو د ژورنالیزم برخه ته. مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نطق هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولی
شي؟ ډېر مثال درکړم، ډېر مننه. مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی، په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستوي کې تیرا اونې کې سیما چین کې راپور وکتل، د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې دې برخه کار کوي، اما روباټونه سلر وی ساعته کار کوي. کته د ای بی ان کمپنی د دغه سافټویر ګوري د روباټ د ډاکټر پسپټ کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر خو یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنۍ چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي. دی برخه کې ستاسي د نور سافټ برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نسما د تو خو لکه موټر جوړول، لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چنده لوړ دي. نو تبې خبر د سرمایه گذارانو، بزنسمنانو او د نور خلکو لپاره روبات اول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي، او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې، لکه فرض کا اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه دي انسان پر ځای باندې ولې
سهار صاحب تاسو بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو. ناصری صاحب ته ور شو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته بار شوم، تاسو د زموږ د ملمنو خبري واورې دي. په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو بلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ یې کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته ښه ځیر ته وګورو، ښه په ځیر وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو اے آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت، یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د اے آی د موږ ته شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بله ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی، یا چټ جی پی ټی کې د ډېره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصلینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي، مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکځای کېده. اوس د دې AI په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د AI په برخه کې ډېر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي. موږ تاسې د AI په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نسری صاحب خپل د محصولینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده، خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ
روزمره فعالیتونه اسانتیا رامنځته د اوسنۍ کمپیوټر ساینس په دې وخت کې افغانستان کې ډېر ښه پرمختګ کړی. نو ځوانان ډېر ورته علاقمند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هېواد یا د خپل جامعې د نور ورسره نړۍ سره برابرې کړي. د ځوانان علاقمندي لري، خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سره ورته چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نورو ملکونو سره سیال کړي. دا هغه وخت موږ ته چې د نورو ملکونو سره سیال کړي د لسوتې ټکنالوژي په برخه کې موږ ته چې مستقل اوسي. اوس موږ ته چې پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي، د ټول نړۍ دی یو وړکۍ د حکده غونې تبدیل شوی. کوم څه موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري، خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل شو چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو د هغه وخت کې د لیسې چې د دې هیواد ځوانان، د دې هیواد تحصیلي برخه، د دې یو هیواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سره ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه اجازه سوی او محصلین ډېر ښه علاقمندي په دې کې لري. کمپیوټر ساینس کې ښه ښه اوس لاسته راوړنې موږ لرو او محصلین ډېر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا انشاءالله د دې د یو ښه د افغانستان د ښه روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله یو د ټکنالوژي په برخه کې. او د ټکنالوژي کې
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. حبیبی صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو، ما مخکې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز ده، پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کاروو او سهولتونه ایجاد کړي دي، په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وایي ډېر تغییرات دي لیک نه دي، سیاستونه ورسره د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاروي هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. که افغانستان ته وګورو، که چېرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه یې پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چېرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو، نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نور نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي، او همدغه چې ځوان به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو یا امریکایانو د ژوند سره ده، پرتله د کیفیت به دغه سي ده داسې یو څه بدبختانه. اما زه هیله مند یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي، دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې او نران دواړو ته د په هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه دا اجازه ورکړي چې د تبیز څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په ټولنه کې دغه ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به هیڅ ګټور نه وي؟
د کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو ته اوسنی ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند د اوسنی نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګورئ چې هلته په کارونو باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کو، زه هیله من یم چې دا یو څو پیښې چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو خوږو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسې ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلاک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. دی زیاتره باشان چې مثلا پیسات ورگی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نی پتیگی یا اکسونه پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتره وقت دی باید خپل اول دا د مصنوعي ځانات سره ځینې تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړي. مثلا خپل ټلیفون سم سی وتړه، واجبه پرې د څوک شکشان انتخاب کړه، خپل پاسورډ د سم وساته، په دې صورت سره کیږي. د وخت باندې چې مصنوعي ځانات تر ځو باز شیان شته، باز جوینه کې څه هغه په سطح د بانکونو کې په دېو کې کیږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی وی میل نشته کوي، مثلا یو ام دغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی وی میل راته نشته کوي چې هغه قابل قبول وي چې زه یو کمپنۍ ته ولګم یا بانک ته ولګم، اول څه سره کار کوي دی ایمیل ته به جواب راکا او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کوي. صحیح ده. د افغانستان په سطح کې زه فکر نه کوم چې موږ هلته د عامه خلک ډېر پرې باندې تاثیر مند شي بغیر له دې نه چې کارډ یې په غېږ پرسوه یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه سطح کې ولې دین استفاده کېدای شي. د هغه صورت کې فعلا حتی د موږ هغه خونده خبره د موږ په کمپنیونو کې هم داسې د فراډ لپاره همدا فراډ چې کارت پټېږي په دې کې همدا د مصنوعي ذهانت په چې سره هم داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې هغه په ظرف د 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یوه معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی شي چې دا کارت پټ سوی ده، کوم څوک غلط استفاده وشکه کا یا دا خپل سړی داسې استفاده وشکه کا، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کوي او که دا یو نفر ناست وي په دا سلهاو یا زرهاو دا ترانزکشن چې راځي چې دا وکړي یا نشي کار، مګم دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي وو کولای چې ایمیلونه څخه راته ایمیلونه ورته هغه جدا کا ماګم د سيتي مثلا د او چای په کیږي هغه نو باید د خپل ورته پام وساتي.
مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم که تاسو ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یا د چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمه توګه باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پر پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس چې وګورو ډېری وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موږ ښه پېژني. مثلا زه به ساده مثال درکړم. فیسبوک که تاسې اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک تا تر ملګرو ښه پېژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار ښه پېژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسې وکړي یعنی شاوخوا تاسې تر خپل ژوند تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې خو پیژني خو یې ستاسو خواص ستاسو هر څه پړه فیسبوک تر تاسو خو پیږي ستاسو غواړي نه تاسو بيخي مشخصا ستا د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غ دی خبرونو برخه یا ډېری وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیل وي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغې تشخیصوي چې ته څه غواړې. نو په دې ورځ په تېرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره قوي کېږي څومره چې موږ پېژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېریږي هومره زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې ده. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپله محرم ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هېڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نو اول په دې پوس دا تر خطر لاندې ده. ولو که دی هر چېرته خوندي ساتي هر څومره یې محرمه لېږي محرمه یې را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوس چې درېمګړي ورته لاس لري که هر چېرته یې مهمه نه ده کار سافټویر هره کمپنۍ ته هر څومره ګرانټي در کې چې نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تریخ واقعیت ده. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کېږي. روبا هکران هم تاسو در معلومیږي چې خپل ډولونه لري
وبخي سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کېږي حتما یو څوک پکې وي. نو بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څه وي چې دومره سهولت رامنځته کړی دی؟ ځکه اړتیاوې کله اړتیاوې چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه که چېرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو که د ټکنالوژي نه په استفاده یعنې که دا سهولت موږ وکاروو او هلته پکې نسبي ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څه وي؟
ګور ګټه خو همدا ده چې وخت خبره ده همدا خبره ده چې کار زر کېږي همدا خبره ده چې موږ کولای شو کار زر ترسره کړو مؤثریت ده تولید ده یو علم نورې خبرې دي. اما خوندیتوب دغه شی ده چې تر پخوا متاسفانه اوس ډېر کم ده شخصي حریم ډېر کم ده. خو موږ خلک نه پیژندلو یعنی په 15-16 کال مخکې دولتونو دروښیم هغې به ډېر کم خلک پیژندل چې مثلا اته ډېره خو دی جاسوسان وو نه به یې پیژندل دا د بل چا ته کار کوي. اما نن یو الګوریتم یو سافټویر یو سیستم بې له دې چې ته پوه سي ستا تر خپل ځان ښه پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دومره دقیقې درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت تا د راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني ستا وړاندوینه درته کولی شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پېژبینې کولی شي نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللي سوشل میډیا عین دا کار کوي یعنې دوی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل داسې خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لرې کولی دا اوس بډیر ته یو چا ډېر سخت کینات ورکړي چې هغه د فیسبوک پرې دی انسټاګرام دی پرې دی سیدس بدیلې ستا خو بدیلې هم همدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم همدا الگوریتم نه کاروي. همدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابیبي سیب سره کینم ابيبي سیب مثلا د شفق سیب سره کینی نو دی د الگوریتمونو په واسطه دغه د کمپنۍ پیږي چې زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه لابیبي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ډېر ساده مثال درکړل کېږي فیسبوک مثال چې مې د الگوریتم در خلکو نو خوندیتوب موږ تعالیو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې صنعت بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده. یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهیږي که پر موبایل نه پوهیږي که پر مثلا له چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کس استفاده کې موثریت سل چند خو به نه وي پنځوس چند خو یې کم ده. نو هغه کمپنی تاسو وګورئ چې مثلا چینی کمپنی په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنی چې مثلا شل دیرش کاله مخکې یو موټر د یو هفته نه په درې هفته کې بدی نه شوی جوړولی هغه هم له یو عالم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولای. نو موږ د تولید لپاره د موثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهتر زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو. مثال درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکړه چلويک ډالر عاید لري فل ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي. افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کې د دې ورزنه عاید نیم ډالر ده. نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچا اتیا برابر سره تفاوت لري. نو تاسو 2023 چلويک تم کلو ته فکر وکړئ چې تاسو به څه خبره وي تاسو دغه د عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري. مننه سحر صاحب کور ودان. نصری صاحب تاسو ته راځم کدا سي راته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبرې وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو. په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه کته ویل کیږي چې ځینی هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینی د ادارو ته راوړی ودوی له افغانستانه وتلې دي. تاسو څه فکر کوئ وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه؟
مننه. افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک د ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل. اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نشتې دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه. اوس که موږ ته چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه استا د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه موږ ته چې هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دې نه استفاده وکړي. مثلا هغه موږ ته چې کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دې نه استفاده کوي که په یو وخت کې ډیر خلک استفاده وکړي د سیستم ورو ورو سلوکیږي بخې داون کیږي کسي نشي استفاده کولای. ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همداسې موږ تاسو د تذکره سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خو وجه سرویسونه ورکړي. خو متاسفانه اوس که موږ تاسې دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تذکره سیستم دی یا کدي پاسپورت سیستم دی د لیک زی سی وی دی مثلا همدې چې موږ تاسې راځو د مختلفو عمده دفترونه وزارتونه کدي د موږ تاسې ویب سایټونه د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه بل سیمې نه دي. دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسې متاسفانه دومره شاته پاتې یو. د فکر دی چې موږ تاسې متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دې ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچوي چې خلک د دې استفاده وکړي. یعنی دې ته باید موږ تاسو ونګور چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا سیستمونه پلاره واچي د ټکنالوژي که موږ تاسو د کوم سیستم د دې متاسې کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو د کوم کاری ده باید د دې ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو.
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي؟
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د سیم مساعد دومره ډېر نه دي ولې نه دي د ساحه ستاسوونه ستا اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ستا چې دومره ډیر پکې نشته نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصینو سره ډیر پکې کار کوي. کوسه موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور بار د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللې وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا حبيبي صاحب، تاسو ته راځم د روسي پښتني په توګه لته سو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او لدغه مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژي ډېره ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوې وه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی وه، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی، ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډیریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډیره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډیره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي، او دغه وخت چې اوس انسانانو سره د په دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نکي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مدرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایل سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډېره زیاته ټیټه ده. نو لیدل کېږي چې هغه کسان چې دغه دا ډول چارې کوي، د هغوی فیصدي نسبتا د دوی نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې هغوی له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کوي، د هغوی کچه ډېره زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډېر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډېر زیات زیان ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډېر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سروي کې دا هم مشخصا لیکل شوي وو چې اکثریت وخت دی هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهال ویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کمه استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق کړي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغل شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم را واخلم. شفق صاحب، تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې دمه ورکړي، نسل ډېر نه کوي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي، یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم د بي سایت په خبر سره خپل صلاحیت به ورکړي ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلا هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړه نه وڅنه چوسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري.
د نوی ځوانان په راغټیږي دوی په جامعې کې سمسي برخورد نشي کولای، باز نور مشکلات لري، نو دا تاثیرات لري. ماګم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ته او قشر دي طبقې چې دی نوی نسل نه وروړي نوی اولادونه نه پیدا کوي، هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم علاوه مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیدا کوي، مګم باید زیات او د نفوذ د کموالی د شانه زفت نه کوم چې وشي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلند کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دای تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې سي دولتونو لاس اوتی، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاس وتلې ده. دولتونو نس کول زما په نظر کنټرول کی د خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاس رسي ورته پیدا کوي، نو د دولتونو په تبعي خبر د خند به سي اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبر کی اضافه کړم سي د ټکنالوژي پراتلن کی لاس مصنوعي ذکاوت پراتلن کول لاس کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ځوان پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي، مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه ځیره کورونه ته ځي انسانانو مداخله کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصيه کوي افغانستان کې خلک رادیو اوري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي د خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي حالت دی. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یې متاسوینو نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ حالت نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه څه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازنه
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خنی سره. سار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته راځم، تاسو رستې خبرې مورم خپل ماسلون ته کڅ ویل غواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي، وابسته دي ټکنالوژي سره. کومو ګټه شي کله چې هی برخه وګورو، تعلیمي برخه وګورو، که هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې ځوانول لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان لتاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری، د المان پیو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی او د مصنوعي ذکاوات ډاکټر اسبون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه، تر بل خبرونه خې چاره.
ستاپ غم کی یارا یار ډیر شړلې دي، د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي. بیګا مستاپ غم کی یارا، بیګا مستاپ غم کی یارا، یار ډیر شړلې دي. دی رغم سپیڑ می پمخ مخ باندی خوڑ لی دی بیگام استا پغم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی